ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې زه منور شابه په دیګړې کې تاسو قربایم سلامونه او نیک پیرزوونې مې قبول کړئ په دې خبرونه کې بدرته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو د هر څه وړاندې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټی کی تیر ماخام د کورمه قبیلی سیمه پالیزو کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو شوبل دی د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف زرداری او په خوانی وزیر اعظم یوسف رضاګیلانی باندې کابل تزي هند ویران د چابهار بندرګاه په جوړولو موافقه کړې ده اوس ته مشال خبرونو تفصیل د کورمه قبیلی سیمه چارواکي وایي چې تیر ماښام په پالیزو سیمه کې امنیتي سرتیرو دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته رسیدو نه مخکې هغه وخت وجېدي چې د دغه سیمې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه د کورمه قبیلی سیمه اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماښام د دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
مش خبر فوټبال په شنارو د لیزینس کې خو مشه یو بګی مکس نه څو خلک نه څو د نو خد کړی شو د سره روانو د چکا چا فلیټ کنا هغه باندې چې کوم سکیورټی یې کارو د لیور او سمارو او هغه انټرسپټ کړو د سفرینګ ته بدلو شو سفرینګ په سره دوه په لګي دوه بلاست شو نو دوه یم شو دوه سټیبلین خلک سي
چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه ولسی وګړي د علیزو سراجلی او د پیواړ حامد حسین وژل شوی او یو سرکاري اهلکار هاشم علي ژوبل دی د چارواکو په خبره سراجلی هغه مهال ووژل شو چې کله د برید کوونکو ځانونه والوده ول او حامد حسین د بریدګرو لخوا په ډزو ژوبل شوی او چې بیا یې په روغتون کې ساور کړه د وسلوالو طالبانو د حکیم الله محسود جلی د دې برید پر غاړه اخیستی د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن عاطف علي زرداری سره د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته ځي مشال ریډیو د خپل پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی په خوانی سپیکر فیصل کریم کندی د دې خبرې پخلی کړ او ویلي چې عاطف علي زرداری سره به په دې سفر کې په خوانی وزیر اعظم یوسف رضاګیلانی او په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر شیری رحمان هم وي دا ډله به د خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم ویني د خیبر پختونخوا د کوز دیر په حلقه 15 نوېم باندې نن زمینی انتخابات تر سره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهارتو بجو نه پیل شوه چې در 15 بجو پورې به دوام لري په نننې ټاکنو کې د جماعت اسلامي آزاد الملک د عوامي نشر ګوند بهادر خان آزاد امیدوار ملک امیرزاده او د پاکستان راه حق ګوند ازیا الحق خیدری ترمنس په دې چوکې مقابله روانه ده د چوکې د سراج الحق د سېنټر منتخب کیدو وروسته خالی شوه و د لړکی د کوز دیر د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال لیدو تنن وو چې په سخته امنیتی سارنه کې دا ټاکنه ترسره کیږي او په ټولو 15 اتیا پولینګ سټېشنونو کې درې دیش ډېر حساس دو سلوی حساس او لس غیر حساس ګرځول شوې دي چارواکي وایي چې په یاد حلقه کې درویش سواد پولیس کارکونکو کې ځای پر ځای کړل شوې دي د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 1.5 نیټه په کېدونکو بلدیتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست به نن جاری کوي سوره د مخکې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته په دغو ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو په اړه ویلي وو
یو لا درې خراب څنګه سو د ویش نه خاصنه جمع شوې دي سبا کې لږ درې دې نو هغه رجکشن دي او سټیټ نن څه باندې کم ده کې نو هغه دې 93231 نه خاصنه اوس صاحب کار روان دي
خورشید عالم دې ته کړی چې په یادو ټاکنو کې ګنشمیر خزینه کاندیدانه هم برخه اخلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه لدې سربا افغانستان له هند سره د بوله لارې وصل شي تیر ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورت وزیر ناتن ګتکاری د ایران د ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره د غتړون لاسلیک کړ د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان القزی وای چې دا تړون د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې روسونو د تخلي سیستم هم په نظر کې چې هغه تر نیمګړي ضروري شي چې او همدارنګه د بیا بیا د مرکزی اسیا سره د حاکمیت وروسته کېږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې افغانان د پاره به کار پیدا شي
د چابهار د بندر د تاسیساتو په جوړېدو به سباندې 15 اتیا میلیونه ډالر مصرف راځي تیر ورځ ایران ویلی دی چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوي مال وړونکي بحري بیړۍ په سر به قانوني معامله څو ورځو کې سرته ورسي. دغه مال وړونکي بحري بیړۍ چې میرسک تیګریز نومیږي د تیرې میاشتې په 28 نېټه د ایراني ګز مکوونکو بیړو لخوا هغه وخت د خپلې مخصوصې لارې نه تاو کړل شوه چې د ابنای هرمز نه تیرېدونکي د نړۍ تر ټولو لوی د تیل وړونکو لارې نه تیرېده. د دغه پیښې نه پس امریکا د ابنای هرمز نه د تیرېدونکو امریکایي بحري بیړو د حفاظت او د حالاتو د څار لپاره خپلې بیړۍ لیږلي دي. د ډنمارک د مالبرداری کمپنۍ میرسک ټینګار کړی دی چې زر تر زره دغه بیړۍ او د عملی سلی ریش کسان دي خوشي کړل شي، خو بلخوا ایران وایي چې دغه بیړۍ به هله خوشي کوي چې کله د یو کال نه روانه مالي معامله حل شي. تېره ورځ د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاندي مردی افخم وویل چې د غیر حکومتي خواوو لخوا په دغه اړه خبرې اترې به یو څو ورځو کې کوم حل ته ورسي. تیره ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پوترو پروشنکو تیره ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو دي. پروشنکو په یو بیان کې چې د ده په ویبپاڼه خپور شوی دی وایي تر 30,000 ډېر ماسکو پلوه یاغیان د یوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړه موجود دي. د دې سربېره چې د فروری په میاشت کې د یوکراین د شخړو د مخنیوي لپاره د بلاروس روس په سرخار مینس کې اور بند شوی دی. هر ورځ په دغه هیواد کې د مرګ جوبلې راپور ورکول کیږي. کرملین یو چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او جرمن چانسلر انجلا مرکل به د یوکراین په شخړه د مئی په 10 په ماسکو کې خبرې کوي. مرکل به د مئی په 9 په سره میدان یا ریډ سکوایر کې په یورپ کې د نړیوالې دویمې جګړې د پای ته رسېدو او د 70 کال په یاد د پوځي پریډ په مراسمو کې ګډون ونه کړي. لویدیځ مشران د یوکراین په شخړو کې د روس لخوا د مداخلې لپاره پر ماسکو اعتراض کوي، نو ځکه به په دغو مراسمو کې برخه نه اخلي. د جرمني چانسلر انجلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولن په هغه اوربند کې مرسته کړې چې د فروری په 12 د روسي پلوه بلتون غوښتونکو د یوکراین د حکومت ترمنځ شوې وه. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بیې د موږ همکار سراج رشید وړاندې کړي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 155.50 روپۍ او په 155.55 روپۍ. یو یورو په 144.50 روپۍ او په 145 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې باند وروي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې به 22 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمنګ همکارانو مجید بابر او سراج زهیر خبرونه او د موسم حال وړاندې که اوس په روانه کړي کې بعد د ریپورتونو واوري. په کورم ایجنسی کې امنیتي ځواکونو د فوټبال په میچ ځانمرګي بریدونه ناکامه کړي دي. دغلته موجود یو ځوان د سترګو لیدلی حال وایي:
میچ برابر شو او پلنټای ته وتلي وم، ویلا بس پلنټای شروع کړي ویچم کې کسان پیر شروع شول، بیا ورسته دمکا وشوه، بیا پیر وشو، بیا ورسته بلن دمکا وشوه.
نن به د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری د کابل دوره کوي. څېړونکي دې سفر ته څنګه ګوري؟
زما په خیال باندې افغان حکومت د هغه الوزلو یو برخه ښکاري چې هغې کې کوشش کوي چې د منطقه کې د امن دپاره د چلې د راوستو دپاره د پاکستان د سیاسي مشرانو سره تعلقات ښه کړي.
د خیبر ایجنسۍ مجرانو د نوکریو نه لرې کړی شوي خاصدارو د بحالۍ غوښتنه کړې ده.
مونږ دا مطالبه ده چې اوس مو مخکې من کړی ده چې مهرباني دې وکړه شي چې کوم خصادور ډیسمیس شوي دي دا د بیا بحال شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبان لاړخه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د څرګندونو هرکلی کړی او د یادې شورا یو مشر امین وقاد یې په جواب کې وایي:
موږ دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره آماده یو چې غږ یو کړو، خبره پیل کړو چې نور زموږ میلمنو ته ضرورت نشته.
دا او نور ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار نه بجو نه تر ماخام شپږو بجو پورې اوریدلی شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی لوستلی او کتلی شئ. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. پرون مازیګر د کورم ایجنسی په لیزو سیمه کې امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وجلی دي. چارواکي وایي دغه بریدکوونکو غوښتل چې د لیزو په سکول کې روان د فوټبال میچ او د هغې تماشې لورغلي خلک په نښه کړي، خو د هدف ته رسېدو نه وړاندې د لیوي ځواک سره په ډزو کې ووجل شو. په دغه موخه د ډزو او چاودنو له وجې دوه عام کسان هم وژل شوي او یو سرکاري اهلکار ژوبل شوی دی. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال طارق ورکزی راکوي.
د کورم انتظامی چارواکی وای امنیتی سرتیرو د چهارشنبه په ماښام په الیزو سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسېدو وړاندې وژلی دي. چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې د های سکول په میدان کې په لوبغاړو برید وکړي، خو امنیتی سرتیرو د دوی دغه منصوبه ناکامه کړه. مرسیال پروتوکال ایجنټ فضل قادر مشال لډیو ته وویل لوبغاړو ترمنځ د فوټبال فاینل لوبه روانه وه او تر ډېر خلک د نندارې لپاره راغلي وو او زیاتوي چې د دې لوبې سیکورټي د لوی ځواک سره وه. د ده په خبره ځانمرګي بریدګرو وسکټې اغوستې وې او سره وسله هم چې امنیتی سرتیرو میدان ته تر رسېدو وړاندې دوی ووژلو. ده وویل سرتیرو په ځانمرګي بریدګرو ډزې وکړې او هغوی ځانونه والوزولو. ده دا هم ویل په دغه پیښه کې دوه عام وګړي مړه او یو سرکاري اهلکار زخمي شوی دی. معلوماتو تر مخه په مړو کې د الیزو سراج علي او د پیواړ حمید حسین نمونه شامل دي. مرسیال پروتوکال ایجنټ په خبره سراج علي د چاودنې له امله ځای پر ځای مړ شوی دی او حمید حسین چې وسله والو په ډزو ویشتی و په هسپتال کې ساور کړی ده. زخمی شوی سرکاري اهلکار هاشم علي نومیږي چې په دې وخت د هغه علاج د الیزو په هسپتال کې روان دی. په هسپتال کې ډاکټر ارشد حسین مشال لډیو ته وویل د پولیټیکل محرر هاشم علي روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خبره نه ده. سرخار پاړه چنار نه شاوخوا 50 کیلومتره لرې الزو سیمه د کوزی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي، چیرته کې توري بنگش قبایل اوسیږي. چارواکو په خبره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې سیکورټي ادارو ته دا معلومات ترلاسه شي وو چې په سیمه کې به ځانمرګي برید کیږي. یو عیني شاهد نوم نه خودلو په شاد مشال لډیو ته وویل د لوبې په وخت په میدان کې ډېر خلک وو او زیاتوي چې کچېرې ځانمرګي بریدګر میدان ته پر ننوتو کامیاب شوي وای نو عام خلکو ته به ډېر لوی ځاني زیان اړولی وی. پولیټیکل چارواکی وایي ځانمرګي بریدکوونکو د بدن سه حصے دوی ته ملاو شوي دي او زیاتوي چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د برید وروسته الیزو ته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او ټوله سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي او ځای پر ځای په چیک پوستو د خلکو او د ګاډو تلاشیانې اخیستلې کېږي. تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ډلې ویان کاري سیف الله سیف مشال لډیو ته د ټلیفون له لارې د دغې پیښې په اړه په خپل سر واخیستله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سرلخکر جنرل راحیل شریف د کورمې دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي خبر تر مخه نواز شریف ویلي دي چې ټول قوم د ترهګرو خلاف یو موټی دی او دا ډول بریدونه د دوی حوصلې نشي کمزوری کولی. هغه ویلي دي چې ترهګرو خلاف جنگ به تر هغه پورې جاري وي چې تر څومره پورې دوی ختم شوي نه وي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوو.
پوری کا نوار داری شی بکے بند نو اخلا چانل کی کی کا
دی ائی ای ای پچھورا اوختی نی او دے کی دخذون نمبر بتا
پاکستان شو نمبر 1 ونده.
د هر شورو پورس پو کم یولس بجی او د هر زیارت پورس پو کم 2 بجی. لما فرخنده اسد سرا.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ټاکل شوی چې نن به د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری کابل ته سفر کوي. نوموړی به د خپلې دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو سره لیده کاته کوي. د آصف علي زرداری د سفر په هکله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری به د خپل ګوند د نورو غړو سره نن د زیارت په ورځ د افغانستان په دوه ورځنۍ دوره کابل ته ځي. د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر او پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې پخوانی صدر آصف علي زرداری ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ورکړې ده او آصف علي زرداری سره به په ډله کې د دوی په شمول پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او شیری رحمان هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپو ایمل خټک وینا وه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې د راتللو وروسته دا کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي او دې لړ کې د دواړو ملکونو د حکومتي او فوجي چارواکو سره سره د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت د افغانستان دوره هم کړی دی.
د پاکستان لوړ چارواکي که فوجي او که سیاسي غوي وطن فوکن د کابل دوري کړی دی. د غرنګ د افغانستان هم لوړ فوجي او سیاسي چارواکي چې اوبات په دوره باندې راغلي. زما په خیال باندې د پیپلز پارټي د بشرانو د کابل دوره د افغان حکومت هغه الوزلو یو برخه کاری چې هغې کې کوشش کوي چې د منطقه کې د امن دپاره د چولې د راوستو دپاره د پاکستان د سیاسي مشرانو سره نو هغه تعلقات ښه کړي او چې کوم دا پېښې مچدي دي
یاد دیوی چې په دې تیرو وختونو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم د کابل دورې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا خبرونه چې په شپږ بجې ختم شي نو هم په دې سپو به تاسو بیا د ریبر ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورسو بل ریپورټ ته، نن د خیبر پښتونخوا د کوزدیر صوبایي حلقې پی کې 15 نویم باندې زمینی انتخابات کیږي. دې لړ کې د وټونو اچولو عمل د سهار 8 بجو نه شروع شوی چې تر مازیګر 15 به دوام لري. په دې انتخاباتو کې د جماعت اسلامي د اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند د بادر خان ترمنځ د سختې مقابلې امکان دی. د یادونې وړ ده چې دا چوکۍ د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د سینیټر جوړېدو نه پس خالی کړې وه. تفصیل د غلام غوث نامرو.
نن د کوزدیر په جندول کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره په 15 نویمه حلقه زمینی انتخابات ترسره کیږي او د کوزدیر د جندول د سیمې دا حلقه د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق د سینیټر منتخب کېدل وروسته خالی شوې وه او په دې حلقه باندې نن د جماعت اسلامي د اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند د بادر خان ترمنځ د سختې مقابلې امکان دی. او د کوزدیر د سپیشل برانچ او پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دې کې په 15 اتیا پولینګ سټیشنو کې 3 دیش ډیر حساس، 2 سلویخ حساس او 10 غیر حساس ګرځول شوی دي او د پوځي سرتیرو ترڅنګ د 350 پوری پولیس اهلکارو په موجودګۍ کې په سخته امنیتي څارنه کې د انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا په کوزدیر پی کې 15 نویم حلقه کې د اوټونو ورکونکو ټوله شمیره 1,60,000 ده چې پکې 6,80,000 نارینه دي او 3,50,000 پکې زنانه دي. خو په دیر کې د انتخاباتو پر مهال د ښځو لپاره د ووټ اچولو انتظام کیږي خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د خوپیا لوزنامو په وجه د یو سیاسي ګوند ښځې هم ووټ اچولو ته ناراضي. او د ښځو د ووټ نه اچولو په اړه د مئی 2014 په عامو ټاکنو کې د کوزدیر د سیاسي ګوندونو ترمنځ یو خوپیا لوزنامه هم رسنیو ترلاسه کړې وه. د کوزدیر په پی کې 15 نویم حلقه کې د ننني زمینی ټاکنو لپاره په دغه ټوله حلقه کې عامه چوټي هم اعلان کړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم به شدگردی مکمل ختم است.
افغانان سوالی بیشک چپا
دیر سخت را بانی تیرا یا هر چکی نیسا
دوست مکلن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې نن هم د زیارت یا پنجشنبه ورځ ده. دغه ټول خبرونه به اوري، خو دا غوښنه وړاندې ځنې ریپورتونه د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن سره تړلي یو شمیر سیمو کې پاتې شوي خلک وای چې ماشومانو کې د قی او دس ناروغي خوره شوې ده. دا خلک شکایت کوي چې روغتیايي سهولتونه او داروګان نه لري او لارې ورته هم بندې دي. هلته د صحت چارواکي وای چې ډېر زر به دغلته د صحت د محکمې کارکوونکي ورسیږي. په دې حق له د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالي وزیرستان رزمک ډویژن بلابلو سیمو کې میشته خلک شکایت کوي چې د غلطه ماشومانو کې هیزا یعنی کې او دست ناروغي خوره شوي، چې ماشومانو ترڅنګ اوس بوډاګانو کې خوريږي. خو د دوی په وینا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د غلطه سهولتونه د نشت برابر دي او لارې هم بند وي، چې دوی نشي کولی د درملنې لپاره یې لاندې بندوبستي سیمو ته تګ راتګ وکړي. خو غوښتنه کوي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صحت محکمه خصوصي دوایانې او ټیمونه راواستوي چې د کې او دست ناروغۍ مخنیوی وکړي. د شمالي وزیرستان اسد خیل کلي یو مشر ملک شاه جامیر د سیمې نه ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان کې او دست ناروغي نیولې خو هیڅ دوایانې او نور سهولتونه نه لري. ملک بہادر وویل د صحت محکمې او په خاصه توګه د غلطه د فوز نوی بریګیډ نه تمه کوي چې د دوی مشکل ته به پام وکړي.
رزمک په هسپتال کې یو سره هیڅ سہولیات نشته. دې حکومت ته او د رزمک او د نوی بارګیډ ته دلیل دی چې د رزمک عوام ته د ترونه ته ټیم خامخا روسي د عوامې د پوره تحصیلدور یا د ای پی ای سیول حکومت کتر یو داسې نمبر وکړو چې نیز د ایمرجنسی د پروډکټ د کونوې تاکي دا نوی بارګټ ټیم راغلی دی. نیز امید دی چې انشاءالله پر ازمار ته ودل دی. نیز ته هر نمونه سهولیات رکاوي و دا وړګر کې چې کینې دي مورې وې ته لګېدلې دي. د دغه هیڅ د وی نشته په بازور څه هیڅ د وی نه ملاوي دي. د دغه د پورا د نیز ته ټیم هرو شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر صادق سره تماس ونیو نو دوی وویل تر اوسه د دوی په نوټس کې دغه ستونزه نه ده راغلی او اوس به دوی خپل متعلقه ټیمونو ته هدایات ورکړي او دوایانې به هم ورته ورسوي.
مشته غوچا تر رپورټ نه کړه چې رپورټ شي او غاسي ویلې نه کی چې مشته دې پروتوکو دا کومې خپل خلک دا مې ویل نه چې مینا وګر لږی مېډي سم وګر لږی استو وګر لږی دې مې معلومات ورلې مشکا سون شتا دي کا راز ما ښا مشکا سون شتا د سړي شاستا مې یو اکا سون دا مېډي سنې ونا وګر لږی راز ما ک مش کولا دا ټیک شو بالکل مې ریډي چې سټې مشتا ها وشي کنه مې ویل چې دې نه چې مینا وګر لږی وګر لږی څه ښه بران شو ده.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان رزمک ډویژن یو شمیر سیمو د تاخیل شوال شوا او سپین وام اغاسیمه دي چرتا چې لا هم خلک پاتې دي او وخت په وخت د سہولتونو او بنیادی ضروری اسانتیاو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
امن غارم ولی غلام کیږي ولی زیاته
یو ناڅا بدرزو شو پستر کو باندې تور تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژن د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولي आवाज دی د تشدد आवाज
موږ څنګه یو مین دی نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونږ خاطر بوتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځیو شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د مشال دغه نوې خبرونه د سولې په لور به تاسو په راتلونکو ورځو کې اوریدلې شئ د ریپورټونو برخې ته ورزو په تیر موده کې چې په خیبر ایجنسۍ کې بدامنی سی واشوه نو وسلوالو خاصدارو ته دړاکه ورکړه چې که نوکری نه پرېږدي نو د کورنیو غړي به یې وژل کیږي د دې په نتیجه کې ګڼ شمېر خاصدار د خپلو نوکریو نه غیر حاضر شول او پولیټیکل انتظامیې بیا د خپلو نوکریو نه لرې کړل اوس د باړې مشران د حکومت نه د وی د بحالی غوښتنه کوي هلته پولیټیکل انتظامیه وایي چې یو شمیر خاصدار یې بحال کړی او د نورو پاکله هم غور روان دي په دې حق له تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر ایجنسۍ د باډې مشران وایي چې د نوکریو نه لرې کړی شوي خاصدار د ورلا بحال کړی شي دوی وایي چې اوس په باډه کې حکومتي عملداري قایمه شوې ده او دې خاصدارو ته ډېر ضرورت دی او بله دا چې دا ټول د تېرې اوږدې مودې راهیسې بېروزګاره ناست دي په دې هکله د باډې سیمې یو مشر سهیل احمد پردی مشال ریډیو ته وایي
لکه دا پی ایس ای به مونږ څخه خبره کړه مونږ سودا کړې وه چې کله د قوم نه کېدو اعلان کېدو چې خوصدار به زه بحل کوم چې قوم د کومې سپارش وکړي خو خوصدار په اوسه پرې بحل شوي نه دي نو په امن و امان خصوصا په ټرایبل کې او بیا په بوړه کې د امن و امان برقرار ساتلو کې د خوصدارو بھرپور کردار دی او خوصدار خو هغه خلک وي چې کوم واقعي د حکومت سره مخلص و نو په اوسه پرې بحل شوي نه دي مونږ د پی ایس ای نه د گورنر صاحب نه د متعلقه نورو کسانو نه دا پر زور مطالبه کوو د قوم د اکوخیل د طرفه چې مهرباني دې وکړي چې د خپلې وعدې مطابق دې زموږ د قوم اکوخیل خوصدار زر تر زر بحال کړي شي په شکر ادا کوو چې الحمدلله په لوکا کې امن هم بحال دی او قوم انشاءالله چې سیوم شو او آبادم شو آباد کیږم
او د باډې یو بل مشر حاجی پولیټیکل پردی وویل چې په باډه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت داسې حالات جوړ شوي وو چې دې خاصدارو ته پکې ډیوټي ورکول ډېر مشکل وو
ولته په بوڑا کې داسې حالت راغلی وو چې د کم خلک ډیسمیس شوي وو او نور راغلي چې هغه مجبور وو د هغو پلار ورونه او خاندان به بر په هغو خلکو کې وو چې هغه کې دهشتګردي شروع وه نو که هغې نوکري نه پرېښولی نو هلته یې د پلار او د ورونو د مرګ خطره وه او که نوکري یې کولی نو ټول خاندان به یې راوستی او دلته د چا دومره وس نه وو چې هغې دلته هغې پلنه کړې وای نو په دغه وجه باندې د هغو ډیسمیسي شوی دو نو مونږ دا مطالبه دو ته اوس مو مخکې من کړی دو چې مهرباني دې وکړه شي چې کوم خوصدار ډیسمیس شوی دي دا د بیا به حل شي
یاد دې وي چې خواوشا څلور کاله وړاندې دلته وسلوالو ډلو د باډې زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې وې او دلته یې د باډې اپریدي قومونو سره تعلق لرونکو خاصدارو لا دړکې ورکړې وې چې خپلې نوکرۍ دې پرېږدي او ځینې خاصدار بیا پکې د خپلو ډیوټۍ غیر حاضر شوی وو نو ځکه حکومت د نوکریو نه لرې کړل د باډې سیمې د خاصدارو د بیا بحالۍ د غوښتنې په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشوه نو هلته یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال مو ځینې خاصدار پکې بحال کړي دي او د باقی پاتې خاصدارو د بحالۍ او په باډه کې په مستقله توګه د امنیت د ساتلو په لړ کې مو د ټولو اپریدي قومونو سره جرګې روانې دي خو د حکومت وړومبۍ ترجیح دا ده چې بې کوره شوي خلک ورته ستانه کړي د یادونې وړ ده چې په باډه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي دي خو اوس په دې وروستو کې دلته د خیبرمن پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی د وخت د رواني غړي نیمه تر رسیدلی او پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډي زواورو.
د قرمه قبیلی سیمې چارواکي وایي چې تېر ماښام په علیزو سیمه کې امنیتي سرتېرو 2000 مرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو نه مخکې هغه وخت وجلیدي چې د دغه سیمې په یو های سکول کې د فټبال لوبه روانه وه. د قرمه قبیلی سیمې یو چارواکي فضل قادر مشال ریډیو ته ویلي په دغه پېښه کې 2 ولسي وګړي د علیزو سراج علي او د پېواړ حامد حسین وژل شوي او سرکاري اهلکار هاشم علي ژوبل دی. د وسلوالو طالبانو د حکیم الله محسود د دې برید پر غاړه اخیستې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری سره د خپل ګوند د غړو د افغان ولسمشر په بلنه په دورنی سفر کابل ته ځي. د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په حلقه 5 نوم باندې نن ضمني انتخابات ترسره کیږي او د اوټونو اچولو عمل د سهار 2 بجو پیل شوی چې تر 5 بجو پورې به دوام لري. چارواکي وایي چې په یاده حلقه کې 2500 د پولیس کارکوونکي ځای پر ځای کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 10 نیټه په کیدونکو دولتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمي فهرست نن جاري کوي. هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. د چابهار د بندر د تاسیساتو په جوړېدو به سبا د 15 میلیارد ډالر مصرف راځي. تېره ورځ ایران ویلي دي چې په ابنای هورمز کې د ایران لخوا د نیول شوي معلولونکي بحري بیړۍ په سر به قانوني معامله یو څو ورځو کې سرته ورسي. دغه معلولونکي بحري بیړۍ چې میرسک ډیګریز نومېږي د تېرې میاشتې په 28 نېټه د ایراني ګزمه کوونکو بیړیو لخوا هغه وخت خپلې مخصوصې لارې نه تاو کړل شوه چې د ابنای هورمز نه تېرېدونکي د نړۍ تر ټولو لوی د تېرېدونکو لارې نه تېرېده. تېره ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هېواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګډه یې واورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو د دوامداره ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو د ایوې مهمې غونډې په مهال د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د ترهګرو نخه کولو لړۍ به هم روانه وي او ټولو اړونده چارواکو ته یې امر کړی دی چې د مجرمانو ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو په ضد د هیواد په ښاریو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایي نورې هم توندې کړي. ورځپاڼې لیکي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې په ملک کې امنیتي وضع تر ډیره حده ښه شوې ده او د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه د خاتمې لپاره فوج، حکومت او سیاسي او مذهبي مشرانو ته خپل میاس کې د لاسونو یو کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو له وجې چې کومې سیمې د ترهګرو د ولقې څخه خلاصې کړې دي نو هغې کې د پرمختیايي پروژې پیل کړي او دغه سیمو ته یو ځل بیا د ترهګرو او ورانکارو د ورستنېدو د امکان ختمولو لپاره لکه د تیر په شان قبایلي سیمې او قبایل له پامه ونه غورځوي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کور کمانډرانو په اجلاس کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند د استخباراتي ادارې را په ککړ کېدو د سخت تشویش څرګندونه وکړی شوه او په اجلاس کې وویل شول چې دا قسمه کاروایانې به نورې برداشت نه کړو. ورځپاڼه لیکي چې نوي ډیلي له پوهېدل پکار دي چې د هند سلامتي د پاکستان سلامتۍ سره تړلې شوې ده نو ښه به دا وی چې ترهګرۍ ته وده ورکولو په ځای د امن په کوششونو کې پاکستان سره مرستې وکړي او دا به د هند په ګټه هم وي. آج ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د هلو ځلو په جایزې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وفاقي حکومت په ملک کې کارکوونکي ان جی اوز د هلو ځلو بیا د سره جایزه اخستو فیصله کړې ده او دا فیصله د قومي اکشن پلان تر لاندې کیدونکو کاروایانو برخه ده. ورځپاڼه لیکي چې په یو داسې وخت کې چې ملک د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دی د قومي سلامتۍ او د فنډ د خورد برد لړۍ ودرولو لپاره د ان جی اوز د هلو ځلو جایزه اخستل یوه ښه فیصله ده خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې کومې غیر سرکاري ادارې پاکې وګرځولی شي نو تفصیلات دې د اولس مخې ته راوړی شي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د پوز اعلی چارواکو په یوه غونډه کې په هند تور پورې کړی چې په هیواد کې یې په ترهګرۍ خورولو کې لاس لري، خو هند دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې پکې د امریکایي ځواکونو موجودیت او له دغه هیواده د هغوی د وتلو په پلان خبرې شوې دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه میرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوز په ملک دننه د ترهګری خورولو لپاره د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې ورسره کې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې زیاتې شي. دغه تورونه د نهې په ورځ د پنډې ښار په پوځي مرکز کې د پوز د لوړپوړو چارواکو د غونډې پر وخت مخې ته راغلي چې پکې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوځي کاروایو او نورو امنیتي مسلو خبرې وشوې. ایجنس د پوز د بیان په حواله وایي چې په یاده غونډه کې په پاکستان کې په ترهګری خورولو کې د هند استخباراتي ادارې چې را نومیږي پلاس لرلو خبرې وشوې. ایجنسی کې که څه هم د پاکستان پوځي چارواکي اکثره په شخصي توګه هند د مداخلې لپاره تورنوي، خو دا ډېر کم تر سترګو کېږي چې پوځ د هند پر استخباراتي ادارې د تورونو په اړه رسمي بیانونه ورکوي. ایجنسی کې پاکستان په دې باور دی چې هند په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو په ګډون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د ریاست خلاف جنګیږي. هند په پاکستان کې د مداخلې تورونه ردوي، خو بیا پر پاکستان تورونه پورې کوي چې په هند کې په حملو کې د لاس لرونکو او په کشمیر کې د جنګیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. هند په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ لپاره هم پاکستان ذمهوار ګرځوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د راتلونکي ګډو ځواکونو مشر په توګه د جوزف ډنفرډ نومول په افغانستان کې د یاد پوځي جنرل د تجربې یادونه کوي. ورځپاڼه د دې خبر تصدیق کوي چې نوموړی به له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د تګ په هکله انتظامیې ته مشوره ورکوي. په کال 2018 کې د اوباما د واک موده ختمېدلو سره به امریکایي پوځ په افغانستان کې خپل پوځي مشن سر ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ وار له مخې په راتلونکي یو نیم کال کې د ځواکونو د کمولو په پلان کې بدلونونه راوستي دي، خو بیا هم د اوباما نږدې او سلاحکارانو داسې څه نښې نه دي ورکړي چې ګواکې دوی په کال 2018 کې د هیواد پوځي مشن ختمېدلو پلان ته د بیا کتنې لپاره رضا دي. ورځپاڼه لیکي د اوباما د واک موده له رانږدې کېدلو سره سم په افغانستان کې د هغه د جګړې د ختمولو پلان باندې بحث تود شوی دی چې وروسته به یوازې زر سرتېري په کابل کې له امریکایي سفارتخانې سره تړلې وي. ورځپاڼه لیکي کېدای شي سپینه ماڼۍ ته په دې حکله فیصلې ته ضرورت پېښ نه شي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر د یو بل کال لپاره زرو ته راټیټ کړي، خو له اول نه په انتظامیه کې دننه د ځواکونو شمېر کمولو په اړه درزونه موجود دي. د ورځپاڼې په خبره ځینې چارواکي خبرداری ورکوي چې په کابل کې یوازې زر امریکایي سرتېري ساتل خطرناک دي. د هغوی په خبره د هغو سره به د مهمو استخباراتي معلوماتو کمی وي او یا به یې د مرګ ژوبلې په حالت کې له سرخاره بهر د وتلو صلاحیت هم ډېر نه وي. د انتظامیې یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دوی ته به سم د ټکه د خبرداری معلومات نه وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل سعودي چارواکو سره به په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې له وجې د انساني مرستو د ځنډ په مسلې خبرې کوي چې دا راز دغه هیواد کې هغه ولسی خلکو ته د انساني مرستې ورسول شي کوم چې غیر پاتې دي. ویل کېږي چې په یمن کې عام خلک د خوراک او داروګانو د کمی له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په دې حقله د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د یو رپورټ تفصیل د اجمل اندناورو.
په افریقایي هیواد جوبوتی کې د خبری کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري او زیاته یې کړه چې دغلته وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي. د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او ځنډ شرایط په سمه توګه عملي شي، څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي که نه وضعیت به نور هم کړکېچن شي. جوبوتی هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوختي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اقیان په روان تاوتریخوالي ملامت وبلل، خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به په جګړه کې یو موقت اوربند رامنځته شي. جان کیری د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان وستایي چې هڅې کړي څو مرستندویه ادارې په یمن کې ملکي خلکو ته ورسیږي. نوموړي وویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي. نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپناه د زیاتېدونکې اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 8.5 میلیونو ډالرو مرستې اعلان هم وکړ. نوموړي وویل چې امریکا به جیبوتي ته هم 2 میلیونه ډالره مرسته ورکړي څو د یمني کډوالو ستونزې کمې شي. په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکني ځواکونه وتلي، جیبوتي په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سختریزو پر ضد د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده. یمن د اوږدې مودې راهیسې بې وسلۍ سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلی. په دې وروستیو کې په دې هیواد کې حوسي اخیانو ډېره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي یې له هیواده تیښتې ته اړ کړ. په مقابل کې د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په یمن کې د حوسي وسلوالو پر اهدافو هوایي بمبارۍ پیل کړې. تر اوسه د یمن په جګړه کې د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. حوسي اخیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندي توغولي چې د رپورټونو له مخې دوه ملکیان وژلي. همدارنګه ویل کېږي چې 15 سرتیري هم نیولي. په عین حال کې په سلګونو یمنۍ کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلې چې جیبوتي ته نږدې پروت دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
افغان سوداګر هیلمندی چې د چابهار د بندر له جوړېدو سره بعد د هیواد میوه او نور محصولات هندي بازارونو ته د اوبو د لارې ورسیږي. هند او ایران د چابهار د بندر تړون په تهران کې لاسلیک کړ چې دا راز له دې لارې افغان سوداګر هند ته خپل مالونه واستوي او هندي مالونه به افغانستان او منځنی اسیا ته ورسول شي. په دې هکله نور تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې اورو.
هند او ایران د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ. له دې سره به افغان سوداګر د اوبو له لارې له هند سره او هند د چابهار او افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار د بندر تړون د دریو وړو هیوادو لپاره ډیر ارزښت لري خو افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې وروستنی د پخلی سیستم هم په نظر کې چې هغه تر نیمګړي راوړي او همدارنګه د مرکزي اسیا سره د حاکمیت سره وصل کېږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې به افغانان دپاره به کار پیدا شي. او دلته هندوستان د اجیرت په مادن کې هم قرارداد کړی دی. دلته تقریبا په میلیونو تنه اوسپنه ده د دې انتقالولو به هم د دغه بندر د لارې نه ډېر ښه وي زموږ دپاره او هم د هندوستان دپاره.
د هند ترانسپورت وزیر نیتن ګدکاري تېره ورځ په تهران کې له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر په اړه اوږدې خبرې وکړې. بیا وروسته له سلام مشورو د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دا تړون لاسلیک کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی له ګټکاری سره د خبرو پر مهال وویل د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار د بندر له تړون سره به د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیستل شي. هند غواړي چې د لس کلونو په مخه په چابهار کې دوه لنګر ځایونه اجاره کړي. پر دې بندر به څه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف شي. افغان سوداګرو به پخوا هم چې کله پاکستان د کراچۍ له لارې دوی ته ستونزې جوړولې د ایران د عباس بندر له لارې خپل مالونه افغانستان ته راوړل. خو خان جان علي کوزی وایي چې د عباس بندر په تناسب چابهار د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی. افغانستان له پاکستان سره په روسیو کې موافقه وکړه چې افغان مالونه به د واګې بندر له لارې هند ته ځي او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. خو پاکستان پر دې موافقې عمل نه دی کړی. د چابهار د بندر له تړون سره د خان جان علي کوزي په وینا افغانستان له دغه مجبوریت خلاصي شي چې د اوس لپاره پاکستان ته د تجارت په برخه کې لري.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو بستر کو بانیم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین له ژوند د سره نسته.
هغه غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज دی.
موږ خو اند یو مین دی نور نه غواړي چې مرګ بیګنا زمونږ خاطر بوتون ته کینی ټول تخپل فل غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د ادم تشدد لاري څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د مشال خبرونو ته اوږی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې طالبانو روانه هفته کې د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. د یادې شورا یو مشر غړي قاضي محمد امین وقاد د خبري هرکلی وکړ او ویل که د سولې خبرې شروع شي نو د سولې عالی شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرنیان دي وځي. تفصیل د احمد شهبر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یوه مهمه مسله ګڼل کیږي. یو شمېر افغانان اندېښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تېره ورځ په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې و وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضي وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خبره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. مدام یو خپل پیغام ده نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مګر زوي. موږ تاسو سره ماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور موږ ملمنو ته ضرورت نشته.
د شنبه بیا شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي. خداسی نو
یو اعتماد تقریبا یو فضا والتا کم دې متفاوته د خپل نور د بل د امنیت د افغانستان نه دې دې آیات سره موږ کم تفاوت دا وایي په خبرو کې نه لیدا ټول د ټول خبرې دې خصوصا ما یو قسمت کې کله چې د خدو ارتیا شو لیدا په دې باندې ما خبرې وکړې نو دا وایي د یو تن د سترګو نه وښکې لاړې او ما ته ویل چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په وروستیو کې د بشري حقونو یوې مخبرې هیدر بار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هیدر بار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینهوو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړې دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یوه میز دا پلا درېو افغان میرمنو ګډون کړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کېږي د پېښور ډیپټي کمشنر د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې دي خو ځینې امیدواران شکایت کوي چې د دوی انتخابي نښې د خندا وړ دي او دوی یې اخیستل نه غواړي. د دوی په وینا کې دا نښې ورته بدلې نه کړی شي نو دوی د دې انتخاباتو نه بایکاټ وکړي. دا کومې نښې دي او په اړه یې امیدواران سوای د ځلاند یوسفزي رپورټ کې تفصیل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې شوې. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګیدلې فهرستونو کې خپل خپل انتخابي نښې کتلې. خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلې شوې انتخابي نښو خوشاله نه دي.
زما جی رحمان الدین نوم دی، زه محلہ حسین آباد آسن گڑی کی اوسیگم. جی جی مال خو پلاس نشان را گڑے دے دا یار. جی ما تخکاری مونږ دی پاکستان کې نور نشان نه نو جوړی پلاس او دا ډیبره او دا شین را وستی دی. جی نو زما په خیال چې څه خو نشانات نه دی. جی ولې چې نشانونه خو ډیر دی پکار دی لدا و چې خو نشان دی را وستلې وکنه. جی
د بلدیاتی ټاکنو امیدواران او د هغوی ملګری په ډیپټی کمشنر دفتر کې دننه او بهر په ډلو کې ولاړ ول. چا په خو انتخابي نه خو تر لاسه کېدو د خوشاله باسونه کول او بیا چا پکې په ځنې انتخابي نه خو خپګان او خنداګانې کولې. یو امیدوار چې انتخابي نه خو ورته وګي ورکړې شوې ده مشال رډیو ته وویل چې د نخې د بدلون لپاره درخواست ورکړې ده او که نخې بدله نشوه نو په ټاکنو کې به برخه وانه خلی.
زمانو خالد خان کا خیل دے او زو د جنرل سیټ دوباره ولاړې ما ماتا پکې وګي ملو شوې ده وګي سشي
دا بالکل غلط نشانات تھی پکار دے چمک کم زی کی اسی کو اگر کم اس میں نشانات کو ڈیرو وہ پکار سیدھا چینج کرے ہوئے نو دو بائیکاٹ کمپٹیشن ہے
دا پیخور سخا دا بلدیاتی ٹاکون یو بل امیدوار چلا انتخابی نخا ورتا نو ورکڑی شوی وای چی خی نخی لپار دعاگان کوی او دا چی کخ نخا ورتا ورنکڑی شوا نو لٹاکنو سخا با بائیکاٹ اکڑی
زمانم دے جی شوکت اقبال زدہ یو سی 26 نیم جنرل کونسلر ایتا ولالم چی دی گلان پکی راوستی وی نور پرندی راوستی وی موٹر سیکل راوستی وی موٹر راوستی وی نو دا سی شیشو گوپی گل شو ہستن شو پلا شو دا سی مولای شو ڈبرائی شو جدا ہڈیرا نا جے دادا
پہ انتخابی نخو کی جانماز تسبیح پاکی ٹوپے او ایمبولنس او یو سو نوری دا سی نخی چی پتر لاسکی دوی امیدواران خوشحال دی او لنخو خپه امیدواران هم د دغه ډول انتخابی نخو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پیښور.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
په باجوړ ایجنسی کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو نه وړاندې د چرګانو د فارمونو کاروبار ډیر په تیزۍ سره روان وو چې د دغه خلکو په وینا اوس په ټپه ولاړ دی. د دې فارمونو مالکان د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. په دې حکله د شانواز ترکزی دا رپورټ اورو.
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن نه وړاندې یو سل او شل د چرګانو فارمونو چې د دغه فارمونو مالکانو به زیاتره روزګار د کونن افغانستان د روزګاریانو سره کاوه. ولی د اپریشن په دوران اوه اتیا فارمونه تباه شول او نور فارمونه بند شو چې د فارمونو مالکانو د تنظیم د یو مشر په وینا د 30 میلیونه روپونه زیات تاوان دغه کاروبار ته رسېدلی و. د داسې یو فارم مالک سراج خان مشال ریډیو ته وویل
هر سړی پکې په روزګار و بهجوړي پکې ډېر کې زیات په روزګار اوس هغه کاروبار مکمل زمنګه تباه شوی دی. هغه کسان چې کوم دي چې کم د روزګار نه وتلي دي هغوی بېرته رټاکي نه دي کې بېرته د کاروبار جوګه نه دي. دلته پرې کپنېنو والا روپۍ پوهي هغوی خواران در په در خاورې په سر باندې دي. ډېر زیاتو ته نقصان دی، ډېر زیاتو ته تکلیف دی، هېڅ قسمه چاره نه کېږي.
بیا مې د باجوړ ایجنسی پولټری فارمز اسوسیشن د صدر شهاب الدین خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د دې روزګار سره نه یوازې مالک بلکې د فارم مزدوران، د پنجرو دکانداران، د ګاډو روزګاریان او د چرګانو ساتونکي هم شامل وو چې شمېر یې د 3000 نه زیات وو.
2008 پورې بیا دلته چې کوم اپریشنو نه هغه کې زمونږ ډېر زیات نقصانات شو او ډېر زیات ښه کاروبار دا و چې دا به افغانستان ته تلل هلته او دلته په باجوړ ایجنسی کې به لوکل هم خلکو ته ډېره زیاته پیدا وه. او چونکی دلته چې په مارکیټ سره تلو او مالکانانو او دا شان خلکو 3000 کسان چې کوم دینو دې ته روزګار کو دې کې میلاو
دا روزګارانو د خپل توانونو تخمینه لګولې ده او دغه معلومات د حکومتي چارواکو سره هم شریک کړي دي. د تنظیم یو بل چارواکی سبزلی خان وای
کمانډر صاحب سلام خبرې شوې وي، د پولیټیکل جن صاحب سلام خبرې شوې وي، بیا زمونږ گورنر چې کنده باندې شوکت الله او دغه سره پکې خبرې شوې وي چې به زمونږ په روزګار باندې لګ نظر ثاني شي تقریبا تر ګرګی ته پوری او تر افغانستان پورې به زمونږ مال چلیدل او تمام عمر دي جنسي پوری په دې علاقو به زمونږ سپلایان یو ډېر ښه ستاره باندې روزګار روانو پاګې باندې
لدی ورسته مد اډیشنل پروډکټ ایجنټ باجوړ ایجنسی د دفتر سره رابطه وکړه خو څوک ذمہوار موجود نه و. ولې د دفتر لخوا وویل شو چې د کاروبارونو تاوان لا هم چاته نه دی ورکړل شوی، بس د مړو زخمیانو او ځینې د کورونو معاوضي یا تاوانونه ورکړل شوي دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
او د دې خبرونې اخیره ریپورت چې ورسته به تاسو د سردار علي ټکر په غږ کې یو خواږه سندره هم اوریدلی شئ. پرون په پیښور کې د پښتو د یو نوي فلم ځینې برخې او سندرې نندارې ته وړاندې کړی شوې دي. هلته د یوې خبري غونډې پر مهال د پښتو فلمونو ځینې هنرمندانو وویل چې که څه هم حکومت او شتمن خلک په پښتونخوا کې فلمي صنعت ته پاملرنه نه کوي او حکومت په ځینې ځایونو کې دوی ته د فلم جوړولو اجازه هم نه ورکوي، خو بیا هم تیر کال د پښتو یوولس فلمونه جوړ شوي وو او په روان کال کې تر دې دمه 15 فلمونه تیار کړی شوي دي. په دې حکله د پیښور نظم خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
موسیقی
چرته خانان چرته ملنګان په نوم د پښتو د دې نوې فلم ځنې برخې او سندرې تیره ورځ په ارشد سینما پېښور کې نندارې ته وړاندې کړې شوې او د دې فلم مرکزي کردار او ډایرکټر شاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې د را روانې جمعې د ورځې نه به دا فلم په باقاعده توګه په ارشد سینما پېښور کې قتل کېدل پیل شي.
دا بیسیکل کہانی دی او ټوپک مار دا او د خانانو سره داغه ټوپک ماری کې او دا یې نه پس خانان چې هغه سره څه زیاتې کوي. یعنی دا بیسیکلی مونږ یو میسج ورکړی دی چې تاسو د چا دپاره دونه غټ کارونه کوئ نو دا هغې انجام بسوي.
مشال ریډیو چې کله د شاهد خان نه وپوښتل چې د پښتو په فلمونو د نړۍ د نورو ژبو د فلمونو په رنګ ولې خواري نه کېږي نو په ځواب کې نوموړي وویل
دا لږ کروڑ پتیان رب پتیان په دې پېښور کې پراتی چا دا توره وکړه. ما په دهشتګردۍ کې فلم جوړ کړی، ما په طوفان کې جوړ کړی، ما په زلزله کې جوړ کړی دی. پښتونخوا کې پښتو فلم لګي، پښتو فلم بزنس کوي، پښتو فلم ټیکس ورکوي. ګورمنټ دې دپاره هیڅ داسې کار نه دی کړی چې یاره مونږ د پښتو فلم دپاره یا د پښتو انډسټری دپاره یا د پښتو ژبې دپاره څه کار وکړو. چې دا کومو ښارونو کې سینماګانې روانې شوي دي له پکاري چې په سرکاري بلډینګونو کې وړې وړې سینماګانې جوړ کړي، ډی ټی ایس سینما گانی جوڑ کی. نو پختو فلم دا روز لری نه چې پختو فلم بستا یو انټرنیشنل فلمی.
او د پختو د فلمونو یو بل اداکار عمران خان مشال ریډیو ته وویل چې د هزارې ډیویژن په شمول په ډیرو ځایونو کې د امنیتي ګواښونو په بانه حکومت دوی له د فلم د شوټ کولو اجازه هم نه ورکوي.
دا یو مخکې فلم و هغې مونږ ته اجازت نه نکو او اجازت نه ورکوي. هغې و چې یاره تاسو ته تھریډ دی مونږ ته چې دا د فلم دا دغه دا شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقه کې نه کوئ. مونږ ته هیڅ سہولت نه ملاوي. مونږ چې یو تاڼۍ ته هم لاړ شو که نه یو تاڼه کې مونږ دا ووایو چې یاره په دې تاڼه کې زمونږ یو شاټ دی نو هغې مونږ لا تاڼه نه راکوي. تاسو انډیا وګورئ، هغې د آرمی په بیس کې دغه کوي لګیي، آرمی والا هغې ورکي، هلیکاپټرې والا ورکي، ټینکونه والا ورکي. تاسو وګورئ که نه د هغې فلمونه په کم کم موضوع جوړېږي.
خو د پښتو د فلمونو اداکار شاهد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې سره د دې یو شمېر مشکلاتو تیر کال یولس د پښتو فلمونه جوړ کړی شوي وو او سخت کال د چرته خانان چرته ملنګان په شمول د پښتو پنځه فلمونه تر دې دمه جوړ کړی شوي دي او د دې په مقابله کې د پنجابي او اردو فلمونو شمېره د نش برابر ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
ದಕ್ಕಣ ಧರ್ಮ ದಕ್ಕಣ ಧರ್ಮ ದೇವನು ದಗರ್ದೇಸು ದೇವ ದಕ್ಕಣ ಧರ್ಮ ದೇವನು ದಗರ್ದೇಸು ದೇವ ಲಡಾ ತರುಗು ಮೇ ಲಡಾ ತರುಗು ಮೇ ಲಡಾ ತರುಗು ಮೇ ದಯಾರ್ ದಸ್ತರ್ ಗುದಲಿತು ದೇವ ದಕ್ಕಣ ಧರ್ಮ ದಕ್ಕಣ ಧರ್ಮ ದೇವನು ದಗರ್ದೇಸು ದೇವ ದಕ್ಕಣ ಧರ್ಮ ದೇವನು ದಗರ್ದೇಸು ದೇವ ಜಿಗರೆ ದ ಜುಂಗಂ ಕಿ ನಶ ನಶ ಲರಿ ಸೌರಶ್ ಪದ ಜಮಿ ದ ಔರೋಲು ಔರೆ ದು ದೇವ ಆಗ ದ ಸ್ಪೂಕ್ ಮೇ ದ ಉನು ಸುಕು ಕಿ ಮುಸ್ಕೆ ಶುಲಾ ಆಗ ದ ಸ್ಪೂಕ್ ಮೇ ದ ಉನು ಸುಕು ಕಿ ಮುಸ್ಕೆ ಶುಲಾ ಸಾಸೆ ಗಲಾಲಿಯಾ ಸಿಗಲಾಲಿಯಾ ಉಸ್ ದ ಪಾತ ಗರ್ಜೆ ದು ದೇವ ದಕ್ಕಣ ಧರ್ಮ ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ತೆ ದೇವ ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ತೆ ದೇವ ಲಡ ತರುಗು ಮೇ ಲಡ ತರುಗು ಮೇ ಲಡ ತರುಗು ಮೇ ದಯಾ ದಸರ್ ಗುಜಲಿ ದೇವ ಕಣ ಧರ್ಮ ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ತೆ ದೇವ ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ತೆ ದೇವ Thank you. پی بڈا شو خیام ہم دا برم پی وطو اے دا مستے چام دا خستا دا ماتے دو دے وقت مگو رائے لکی لیلہ اسی بدے او جڑائی مگو رائے لکی لیلہ اسی بدے